درنو اوریدون که السلام علیکم دازاری رادیو پدی خبری ساعت که موزه اسمت ساروان هر کلیکم ساعت چلور بجیشوی نن دوشنبه ده دل مریض دیر لسه و چلور نیوی ده سنبولیش پاره سمم پدی خبری ساعت که په هلمند که پر سرحدی پولیسو ده نردیوال ائتلافی ځواک ده حمله ده افغانستان پا عرد پاکستان ده لوی رسیز ده سرگنده و نو زین نور موزات و راپورون لرو در راپورونو مخکې خبرونه لرو. لومړی به ملالۍ بشیر درته ووایي چې په نړۍ کې سره روان دي.
مننه څاروان صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به نن واورو چې د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې. د دوی په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریز وجل سوي دي. او همداراز د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد به یې د سپتمبر په اتمې پر سوریه کشفي الوتنې پیل کړي. او همداراز د اسلامي دولت سخت دریزو پر وړاندې هوایي بمباري په پام کې لري.
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر. مخکې تر دې چې تاسو د دغو خبرونو تفصیل اوریدونکو ته واوروي، صفي الله ستانکزی به د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي او څلور نور یې ژوبل دي. ولس جر کې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او حکومت یې نامنیو کنټرول ته وهڅو. د مالی وزیر وایي له نړیوالې ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقې ته رسېدلی څو د لوړ رتبه پلاویو په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړي. خبرونه د کورونی چارو وزارت وی چې له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوې دي. دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موینیت ویاند مهدی کاظمی ازادي راډیو ته ویل چې د پولیس تیر ماښام په هلمند کې په دنده بوخت چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمبار شوې ده.
ارسنال پولیس مبارزه
ماده مخدر بر اساس پلان منځ کې د مخدره ماده د مبارزه پولیس ته هلمند په د ګرمسیر پولیس والی کې پر رسمي عملیاتو بوخت چې متاسفانه بهرنیو ځواکونو پر حمله کړي. 11 کسان موجل شوي، څلور ټکان دي او یو لادرکه ده. خغلی کاظمی ویل د دې پیښې د څېړلو لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورځي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو هم یو شمېر رسنیو ته دا پیښه تایید کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دې جرګې چې له یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ وروسته نن خپل کار پیل کړ، د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې حکومت باید د وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي ګام پورته کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نړیواله ټولنه ملامت کړه چې د افغانستان د ټولو نامنیو شاهد ده، خو د وضعیت په آرامولو کې همکاري نه کوي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې له نړیوال ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقې ته رسېدلی څو د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړي. اکلیل حکیمی نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له نورو وزیرانو سره یو ځای د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره په ګډه غونډه کې په کابل کې د لوړ رتبه پلاوي د غونډې نتایج اعلان کړل. ښاغلي حکیمی وویل چې یو شمېر اصلاحات، د عوایدو ترتیب، د بودیجې نهایي کول او ځینې نور مسایل هغه ژمنې دي چې افغان لوري نړیوالې ټولنې ته د مرستو په بدل کې کړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم یو ځل بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو ټینګار وکړ. او د جوزجان ولایت په قوشتېپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دواړه لوریو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دغه ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل چې په قوشتېپه کې پرون او نن جګړه شوې چې پکې 15 طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. جوزجانی تاییدوي چې په دې پیښه کې درې افغان سرتیري هم وژل شوي او درې نور یې ژوبل دي. هغه د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د 402 سرحدي زون قمندان بصیر خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې دا جګړه لنن سهار پیل شوی او تر اوسه پورې د دقیقو مرګ ژوبلو په اړه کوم معلومات نشته. دا افغانستان مروت مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میور سمن علي بشیر در اوروي.
د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایند آسم باجوانان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د براق په نامه د پاکستان جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې د لومړي ځل لپاره نن کارېدلې. دغه په وینا دغو بې پیلوټ الوتکو په شوال دره کې د تروریستانو پر پټنځای په حملو کې درې مهم تروریستان وژلي دي. پاکستان لومړی ځل بې پیلوټ الوتکې په مارچ میاشت کې شوډلې وي. دوی ویلي وو چې دغه الوتکې په بریالي توګه امتحان شوې او پر دواړو ولاړو او شوریدونکو اهدافو د لیزر په مرسته پر بریالي توګه توغندي اوروي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد باید د سپتمبر په اتمې پر سوریه کشفي الوتنې پیل کړي، او همداراز د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمباری هم په پام کې لري. اولان په پاریس کې نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د فرانسې په ګډون د ګڼ شمېر هیوادونو پر وړاندې تروریستي حملې له سوریه څخه پلانېږي. ده وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې د تهدیدونو په اړه خبر وي. د اولان په وینا کشفي الوتنې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د هوایي حملو فرصت برابر کړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته چې داعش ډلې د عراق او سوریه پراخې برخې لاندې کړې، فرانسه له امریکا سره په عراق کې په هوایي حملو کې مل سوه. د اتریش صدراعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اتریش ته د زرګونو پناه غوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناه غوښتونکي له هنګري اتریش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. ورنر فیمن پرون وویل چې د اتریش حکومت باید په تدریجي ډول په قانوني اقداماتو سره حالت عادي کړي. دا خبرې په داسې حال کې کړي چې له سوریې، افغانستان او عراق زرګونه پناه غوښتونکي چې د څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو جرمني او اتریش ته روان دي. په دې حال کې هنګري چې له سربیا سره یې پر خپله پوله یو اغزن دیوال ګرځولی دا وایي په دغه سیمه کې د پناه غوښتونکو لپاره نوی کمپ جوړوي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه دفاعي پخواني مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل سوې چې په دوشنبه او د دې ښار شاوخوا په نښتو کې 26 کسان ووژل سول چې پکښې 9 پولیس افسران او 12 سخت دریځ شامل وو. د دفاع د وزیر د پخواني مرستیال عبدالحلیم نظرزاده پلټنې له دوشنبه څخه 1.5 کیلومتر لیرې په رامت نومي غرنۍ سیمه کې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په 4 د پولیسو پر یوه حوزه او وسلو پر زیرمه له حملو کولو وروسته دغې غرنۍ سیمې ته تښتېدلي دي. نظرزاده د متحده تاجک مخالف ائتلاف پخوانی غړی دی چې په نویمه لسیزه کې د حکومت پر خلاف په کورنۍ جګړه کې برخه اخیسته. هغه فلسطینی ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول سوی وو. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوي وو. 28 ریحام دوابشي نن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې 3 میاشتنۍ زوی د حملې پر مهال ووژل سو چې تور یې پر اسرایلي یهودانو پورې دی، او د دې خاوند وروسته د زخمونو له لاسه سا ورکړه. دوهم زوی یې هم د سختو ټپونو لپاره په روغتون کې بستر سو. د غمړنو نړیوال اعتراضونه او د اسرایلیانو او فلسطینیانو لاریونونه پارولې دي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتې ده چې 1.5 کاله مخکې په نیوزیلند کې د یو چاپیریال ساتونکي د لاریون بیړۍ غرق کړه. جین لوکستر د نیوزیلند تلویزیون ته پرون وویل چې د او همکارانو یې د خلکو د وژلو هیڅ اراده نه درلوده کله چې دوی په 1950 کال کې د گرین پیس لاریون په رینبو واریر نومې بیړۍ پورې بمونه وتړل. هغه مهال یا د بیړۍ په اکلینډ ښار کې په ساحل کې تړلې وه. خبرونه هم دومره وو. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له نجیبه زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 44. په کندهار کې هم آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 22. په هرات کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 24. په جلال آباد کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. په غزنی کې هم آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم آسمان ځای وریځ اټکل سوی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11، او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 درجه اټکل سوی ده.
تاسو له ازادي رادیو خبری ساعت او د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12:00 دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د دې خبری ساعت په دوام کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات ابري. په هلمند کې لشتر لږه یوول سرحدي پولیس د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وشل شوي. د پکتیا په پټان ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
دخوا طرف نه څلور نیم بجې جنګ شروع شوه ده. تر اوسه پورې زیات تلفات دی دښمن او د مونږ تر اوسه پورې معلوم نه دی. جنګ ډېر شدید روان ده.
ولسي جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتې وروسته کار پیل کړ. د طالبانو یو قومندان وایي چې د دې ډلې مشران د آی اس آی له لوري ټاکل کیږي. په خوست کې لسګونو نجونو او ښځو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ.
په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي.
د پاکستان لوی درستیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ملي پولیسو ته مرجوب لاوشته ده. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پولیسو د یو شمیر سرتیرو مرجوب لمنی، خو ناتایید شوي راپورونه تلفات تر دې ډیر شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات څه دي؟
سلامونه. تر اوسه لا هم دغه مسله یو ډول د چارواکو او مسلمانو تر مابین بېلابېل تعبیرونه لري. که څومره پیسه تېره شپه سوې ده، موږ ډېر هڅه وکړه چې د ټیک ارقام راټول کړو. که څومره د نشي توکو وړاندې د مبارزې معینیت، البته د کورنۍ چارو د وزارت اړوند په دغه برید کې چې تېره شپه ناوخته ترسره شوی دی، د یوولسو نفرو د وژل کېدو او د څلورو زخمي کېدو خبره تاییدېږي. وایي چې یو نفر د دوی له ادراکه دی. خو په هلمند کې د امنیه قمندانۍ او ولایت اړوند ویاندیان تر اوسه د دقیقو ارقامو د ورکولو ډډه کوي. یوازې پیش تاییدوي چې د حساب ځواکونو په هوایي بمبار کې یو شمېر پولیس چې د نشي توکو وړاندې د مبارزې د امنیت اړوند دي وژل شوي دي. خو دقیق ارقام نه ورکوي. اما د پولیسو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم وخت نسي تر سره کوي، چې په دې پرېکړه کې 15 نفره وژل شوي دي. اصلا دا ډله 30 کسیزه وه او دوی د یوه عملیات په خاطر چې دغه سیمه هم اکثره د کاچاګبورګ تک راتګ سیمه ده، د سیمې ته وتلي وه چې د حساب ځواکونو لخوا تر بمبار لاندې راغلي دي. 15 نفره وژل شوي دي او دا سرچینه وایي چې 4 نفره حساب د ځان سره ژوندي دي ولیدي او 4 ګاډي چېلل کوزر و دا په دې بمبار کې لمانځه تللي دي.
دا سیمه ریک یاده شوې ده. په دې سیمه کې د مخدره موادو د تولید مرکزونه دي او که د قاچاق سیمه ده؟
سروانت دا د قاچاق لار ده. البته په دې سیمه کې هیڅ نوه استوګنه او په اسلام اوسېدل دغه شی وجود نه لري. یوازې د ریګ سیمه ده او د قاچاقبورو لاره ده. یوازې پرې لنډ کوزر او دا قوي موټر کولی شي تګ راتګ وکړي چې دا تېره شپه راتېښته رامنځته ده. او دا ویل کېږي د ګرمسیر ولسوالۍ مربوطات د میوند ولسوالۍ د پای او په دغه سیمه کې چې بالکل اوار دښته او ټول ریګ دي او هر موټر هم پکې تګ راتګ نشي کولی. دا تېښته ده.
ډېره زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایو چې په دغه ولایت کې د افغانستان د ملي پولیسو د مخدره موادو ضد ځواکونو باندې د نړیوالو ځواکونو د صحوی حمله په باب معلومات راکول. د دې پیښې په اړه به بیا هم د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې معلومات درکړو. له دې پیښې وی بلې جګړې ته ځو. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نن سهار جګړه پیل شوې ده. ویل شوي چې د سرحدي پولیسو په پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي او د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه همدا اوس هم روانه ده. لسیمې نور حال داود تپان درکوي.
په پکتیا کې د 402 سرحدي زون کمانډان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې سهار 4 بجې د وسلوالو لوري د دوی په پوستو بریدونه پیل شوي او تر دې د مام له وسلوالو سره جګړه روانه ده. نوموړی وایي سیمې ته مرستندوی ځواکونه لیږلي او تر اوسه نه ده ورته معلومه چې په روانه جګړه کې څومره تلفات او زیانونه اوښتي.
د دوښمن طرف نه څلور نیم بجې جنگ شروع شو ده. تر اوسه پورې زیات تلفات دی دښمن او د مونږ تر اوسه پورې معلوم نه دي. جنگ ډېر شدید روان ده. دا چې وروسته معلومیږي چې څومره تلفات دښمن لري او زمونږ تلفات زیات شي دبل نورسته معلومیږي. اوس خو فعلا جنگ ډېر شدید روان ده. ولې زموږ قمندان د کنده سور زرکان دواړه په جبهه کې دي. یو په یو استقامت جبهه کې لګیا دی، بل استقامت جبهه کې لګیا ده. نوموړی
زیاتوي چې په دې جګړه کې د دوی د معلوماتو له مخې په مستقیم ډول پاکستانی ملیشه ځواکونه برخه اخلي.
وقت خبره داسې ده چې په خوا کې مونږ ته کوم اطلاعات راتللو، دوی تقریبا د شاوخوا کې د 1500 شاوخوا کې داسې آمادګي نیولې وه، ولې مونږ آمادګي ورته نیولې. خو مونږ داسې یو شی وینې چې مونږ پرسونل دومره زیات نه لرو، خو مونږ هماغه پوستکي کې توظیف بیا هغه دی یو شل درش نمبره په کنده کې ریزرف ولرو، مونږ هم خپل آمادګي نیول ده. نو تجمو د دښمن زیاته ده او قرار د معلومات چې مونږ ته د محل نه راکوي، حتی ملیشا هم مستقیما په دې کې ورسره ګډون لري. ملیشا د پاکستان د قرار د راپور چې مونږ ته د محل در رسیږي، چې هغه د سترګو حاضر در خلک مونږ ته وایي چې ملیشا د پاکستان مستقیما په دې جنگ کې ورسره شریک
ده. د دې پیښې په اړه د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغان ځواکونو په اوو پوستو یو ځای بریدونه پیل کړي چې ټول یې نیولې او یوولس تنه یې وژلي و یې ټپیان کړي او دوه تنه یې له ځان سره بیولي دي او په زیاته اندازه مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې تر دې وړاندې هم د پټان په سرحدي پوستو بریدونه شوي او په پایله کې ولس د حکومت په ملاتړ راوتلی او د دغو بریدونو مخه یې ډپ کړي.
د پاکستان لوی درستیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، لنډې دمې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې نظر راوستوئ.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 یو او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم ستاسو نظرونه اورو. موضوع دا ده چې د پاکستان لوی درستیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو، مهرباني کوئ.
بله، السلام علیکم. سلام استاد اوریدونکو ته او د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته
سلام. اجي صاحب عزیمی مهرباني.
زنده اوسئ. دغه درستیز صاحب خو ډېره خبره کړې ده، په ځای خبره کړې ده چې د نړۍ قدرت نشي کولی چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې خرابې کړي. خو موږ له دوی نه ګیله مانی چې دوی خپله دغه اړیکې خرابوي. تاسو ولیدل چې په کابل کې زموږ سره لږ زر اړیکې خرابې شوې. په کابل کې څومره انفجارات صورت ونیا او څومره انسانان له بین لاړه. دا اړیکې د افغانستان اړیکې په دوی پورې اړه لري. موږ تل مایل وو چې د پاکستان سره زمونږ اړیکې ښه شي. نه لرو، له پاکستان زمونږ ګاونډی دی، زمونږ داسې ګاونډی دی چې زمونږ ټول عنعنات سره شریک دي. نو موږ د دوی سره دوستي غواړو، اما دوی نه غواړي چې موږ سره دوستي وکړي. ولې زمونږ مخکني رئیس جمهور یو اشتواره سفرونه وکړه او اشرف غني صاحب هم د ده په خاطر زمونږ دیرینه دوست هند یې خفه کړ، اما دوی ونه کولای شوای چې زمونږ اعتماد ترلاسه کړي. نو له دوی نه هیله کوم چې دوی خپل په ځان کې
ډېره مننه
راولي، دا اړیکې به نه شي خراب. مننه،
سلامت اوسئ. حاجي صاحب عظیمي، قدرمن اوریدونکو، موضوع دا ده چې د پاکستان لوی سیز وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د نړۍ هیڅ قدرت نشي خپرولی. کولی شي چې په 0993 2 3 5 4 او بیا هم 0 8 8 2 5 5 5 شمیرې لاندې نظر څرګند کړئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او استاد رضوان مجبور سره فکر خایم دی پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه مخه
خپل
نظر ده کنه چې څو پر پاکستان ژوند دی، یو مسلمان او یو کوپری هوا به خبر نه ویني. والسلام.
مننه نظر مو لاندو په دې مننه. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده هم درس ک ټلیفون نشي کولای. کولای شي چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري لاند پیغام را واستوي. د شمیره په یاد لري 1903. مهرباني کوي صاحب.
من سلامونه او احترامات تاسو ته کوم. عبدالمنان د خپل د کابل قرباغ نه د مختلفو نظر د ضرورت دامه او رنګ د پاکستان افغانستان حکومت مثال د سوه هم چې دوی د خارجیان پاکستان په اړه کې نو مثال همکاري موږ غواړي د څه په نو مثال تخمینل متایل نه بس خاصاتونه لري چې خاصاتونه چې د پاکستان باندې فشار راوړي دغه مسائل د دغه دوغانه هیڅ سیاست د پاره پیښوي او بل مثال دا ده چې دغه امریکا او انګلیس دا کسان د طالبان په مستقیم ترکیم کې ورکول ولې چې غوډ اسلام نمونه استفاده کوي نو وایي سایت او دی سایت د مثال طالبان روزي نمونه
ډېر زیاته مننه له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل که تاسو ته نوبت نه دی در رسیدلې کولای شئ چې د افغان بي سیمه تاسو ته لشمیره په یاد ولرې لاند اس ام اس یا پیغام را واستوي د پاکستان د لوی درسیز د څرګندونو راپور لښ روسته وړاندې کوو د غراس د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د هغو څرګندونو په باب لوی افغان کارپو سره مرکه کوو چې وای د افغانستان له حکومت سره موافقه ته پاکستان رسیدلې چې د یو بل پر ضد به تبلیغات نه کوي د پاکستان حڅه ولی داده چې له افغانستان بیا بیا غواړي چې یو بل پر ضد تبلیغات باید ونه شي
د ازادي رادیو خبری ساعت
څلور بجې او یوش دقیقې شوې د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په هیواد کې رواني ناامنۍ او ستونزې له یوې لویې نړیوالې دسیسې څخه سرچینه اخلي عبدالرؤف ابراهیمي دا څرګندونې نن د ولسي جرګې د دوبنیو رخصتیو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې د جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر بیا داعش د افغانستان په وړاندې یو ګواښ وبلو خبرداری ورکړ که حکومت دا ډله ونه ځپي دوی به یې په وړاندې ودرېشي په دې اړه د اسدالله لودین راپور اورو
ولسی جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته خپل بحثونه پر امنیتي وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وایي دا نه امنۍ له یوې لویې نړیوالې توطیې سرچینه اخلي او د سیمې او ګاونډ پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي ښاغلی ابراهیمي د ولسی جرګې د اوړي رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه څرګندونې وکړې خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست
افغانستان او مردم شریف این کشور سال هاست کې گرفت
دی وای د افغانستان خلک لکلون راهیسې لیویلوې نړیواله توطیه سره مخ دي بیلابل خلک ډلې سازمانونه او کړې په دې هیواد کې سره جنګیږي بیلابل بهرنۍ ډلې زموږ په هیواد کې حضور لري دا ډلې هر ورځ په بیرحمۍ سره زموږ د اولادونو میرمنو او ماشومانو وینې تویوي خاغلی ابراهیمی وویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګڼ شمېر کسان د اروپایي هیوادونو غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کوي ولسي جرګه په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني پیغلې او کونډې ترې بیایي او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپله به د داعش په وړاندې ودرېږي
من بتر دفتر پنځلسمې نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنیدانې جنګ ورسره کوم
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي کارپوهانو هم له دې وړاندې د ناامنیو لامل د حکومت کمزوري او د حکومت دننه د ځینو پردی پاله کړیو موجودیت یاد کړی دی خپله اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت دننه داسې جاسوسان شته چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي همدې مسلې ته په کتو له حکومت غواړي چې تر هر څه د مخه د امنیت ټینګښت ته پام وکړي
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
د دې خبري سات په دوام کې د طالبانو د یو مشهور قماندان د څرګندونو په اړه راپور لرو چې وای د طالبانو نوی مشر اختر محمد منصور له پاکستان له آیسای سره لاس لري، د هم منصور او هم آیسای غندي. دغه راز د پاکستان د لوی درسیز د هغو څرګندونو جزئیات در اورو چې د افغانستان په اړه کړي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له افغان چارواکو سره په وروستیو خبرو کې موافقې ته رسیدلی چې د یو بل پر خلاف به تبلیغات نه کوي. سرتاج عزیز د تېرې جمعې په ورځ کابل ته لاړه او د ریکا یا پر افغانستان د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ په کنفرانس کې د ګډون تر څنګ د افغانستان له ولسمشر حامد اشرف غنی سره وکتل. پاکستانی رسانه یو مخکې تر مخکې ویلی و چې سرتاج عزیز به له افغان چارواکو وغواړي چې دوه هیوادونه دي د یو بل خلاف تبلیغات ودروي. په دې موضوع د سیاسي او حقوقي چارو د افغان کارپو کبیر رنجبر نظر پوښتو. ښاغلی رنجبر د تلیفون له لارې راسره دی. رنجبر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر د پاکستان لپاره د تبلیغاتو مسئله ولې زیاته مهمه ده؟
ډیره مننه زه خپل احترامات او سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ډیره مهمه ده یقینا تبلیغات خو خمل یي په چا باندې. په دغه سوال لس کلونه کې د دولت او د ولس موجیګری د پاکستان پاکله متفاوته و. په ولس کې کرا دغه شرور او بیداری مې سراغله چې دوی هغه اصلي چیره د پاکستان په میډیا او رسنیو کې افشا کوله، او په دې اخرو وختو کې تقریبا یو اجماع مې سراغله و د ټولو کارشناسانو، سیاسي او حقوقي کارشناسانو، چې اصلي طرف د جنگ پاکستان دی نه طالبان. او دوی دې چې دا عدالت تپل تجهیزي تمویلیه پروژې ورته جوړي او رالیږي او دلته اجتماعي حملات کوي. مګر د حکومت موزیګیری بلوا په ټول دغه دیال سوالس کلو کې حکومت خورا نرمه موزیګیری درلوده د پاکستان پاکله، او فلی دا ټینګار کاو او په دې فشار راول چې همکاري فضا ایجاد شي او پاکستان دغه خپل امکاناتونه ګټه واخلي او مخالفین د افغاني لوري سره په خلا کې او د مذاکرې میستې کې نه. دغه نه هم یاست چې هم د ډاکټر اساسروی د مشري په وخت کې هم دا دغه ډیر حل ځلې په دغه سمت کې وصولې خورا پیشرفتو، مګر عملا منګولي در چې دلته د انتحاري حملې نورې پراخې هم شولې او زیات د نواحیو د ناحیو د منځلو کچه مې سرغلل چې یقینا د یو جګې کچې هغه موجود چې هغه معلوم و چې کوم لاس دی، او خپل ولسمشر بالاخره دې ته مجبور شو چې هغه وکړي چې دلته پاکستان طرف دی، چې دا توقع هیڅ وخت کې پاکستان دولت نه شوله. او دغه موضوع کې ارتباط او ستې برخطا شوی دی او وایي چې دا
رنجبر صاحب، لیکن مسله دا ده چې که تبلیغات نو د دوړو لور له دوړو لور دی، د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې دوړو هیوادونه دي یو بل پر ضد تبلیغات ودروي. نو افغانستان کله له پاکستان په دې اړه غوښتنه نه ده کړې، ولی پاکستان غوښتنه کوي؟
نو لکه دا دی چې وګړي کاسو تبلیغ وکړي چې نو واقعیت لري خپل د پاکستان ولسم ته اعتبار نکړي، او په پاکستان په افغانستان کې مخصوصا کومه د افغان ولسی نو دی خو هیڅ سره د پاکستان پیژندل او د دې تبلیغات اوس موږ ته مثبت نتایج لري نسبت منفي ته. مګر د منګه د دولت موضوع کې دي چې هیڅ وخت دوی دا توقع نه درلودله هغه شی دی چې دوی ډیر ورخطا کړی دي، او دې دغه د غوښتنې کوي چې باید متقابل تبلیغات بند شي. منظور د دولت خپل دي چې دوی دغه مسایل عملي
مطرح نه کړي. وبښئ، فکر نه کوي چې په وروستیو کې یو شمېر فعالانو په افغانستان کې غوښتنه وکړه چې د پاکستانی محصولاتو باندې د تحریم ولګیږي، هر اقل خلک دې نه اخلي؟ فکر کوي چې د پاکستان لپاره به دا مسله مهمه وي؟
خورا مهمه ده. ما وړاندې هم عرض وکړ چې موضوع د ولس ډېره روښانه شوې ده، حتی په دې کچه چې موږ تاسو هم همدې موضوع ته اشاره وکړه چې خپل خلک بدون دې چې د دولت لخوا تشویق شي دوی دا پریکړه وکړي چې بعضې محصولات اصلا وارد نه کړي، او کوشش وکړي چې د پاکستاني محصولاتو نه ګټه وانخلي. نو دا موضوعات خو خورا ډېر مهم دي او د اقتصاد پاکستان اغیزه کوي. مګر بله خوا یې چاغه له دې نه هم مهمه دی، هغه دا دی چې اوس پاکستان یو حالت کې واقع دی چې دی باید یو آخري پریکړه وکړي، ولې وادي خورا ډېرې وکړلې او حل ور خلک کېدل چې اوس به پاکستان خپل سیاست ته تنظیم ورکړي او دوی به خپل د خلکو ګټه هم د خپلو خلکو ګټه.
ډېره زیاته مننه، سلامت وسئ،
د سولې په لار کې فعالیت وکړي.
خوشحاله اوسئ، سلامت وسئ. د سیاسي او حقوقي چارو افغان کارپو ښاغلی کبیر رنجبر و چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز د وروستۍ څرګندونو په اړه مو د دوی نظر پوښتو. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دي. د لنډو خبرونو وخت دی. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت په قوشتپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوال مخالفینو په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وجل سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډیر اغیزمن دی. په کندوز کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په نښته کې 15 کسان وجل سوي او درې نور ژوبل دي. په هرات کې د درویو شدینا ښوونځیو څخه باندې 350 نجونې مسمومې شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ بجل شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسا اولان ویلي چې هیواد باید د سپتمبر په 8 په سوریه کشفي الوتنې پیل کړي. د اوتریش صدر اعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوتریش ته د زرګونو پناهغښتونکو د ننوتلو لپاره پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د یوه یاغي پخوانی مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بنونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتي ده چې 10 کاله مخکې په نیوزیلند کې د یو چار پیریال ساتونکو د لاریون بیړۍ غرق کړه.
اوس هم سید کمال شاه عارف سپورتی خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مقدماتي سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د افغانستان د فوټبال ملي ټیم درې ملوبه سبا سه شنبه د جاپان ملي لوبډلې سره تر سره سي. دغه لوبه سبا د افغانستان په وخت مازیګر 15 بجې د ایران د تهران ښار په ازادي سټډیوم کې تر سره کیږي. افغانستان تر دې وړاندې په دوه سیالۍ کې دوه لوبې تر سره کړې وې چې وایي ګټلې او یو بل هم بایللې و. د ارچری یا نشان وشتلو لومړنۍ ملي سیالۍ د جلیل خان او عبدالقادر منصف په ګټه پایته ورسېده. دغه سیالۍ چې د افغانستان د بدني روزنې په مسلکي انسټیټیوټ کې ترسره شوه، د سیالۍ تر پیل مخکې د بیلابیلو ورزشي ټیمونو لخوا ځینې نندارې هم وړاندې شوه. د دغه فدراسیون مشر همایون ازادي رادیو ټول دوی هڅه کوي تر څو لوبغاړي په بهرنیو سیالۍ کې د ګډون په هدف آماده کړي. دغه سیالۍ په دوه رشتو کې د 150 او 500 مترو په فاصله کې د نیوي لوبغاړو ترمنځ په تیرو دوه اونیو کې ترسره شوه چې په نتیجه کې څلور وش لوبغاړي په دوه ټیمونو کې د ملي ټیم لپاره وټاکل شول. او د ولیبال د سرتاسری اتلولی لیگ ورستی سیالی کې د ملي امنیت ټیم د جهان سپورت ټیم ته ماتي ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پپلزی ازادي رادیو ټول چې د ملي امنیت ټیم درې د یو پوړاندې د جهان سپورت ته ماتي ورکړه او د دوغو لوبو اتلولی خپل کړه. د شاغلی پپلزی په خبره د شروالی ټیم دریم او د چهاردی ټیم څلورو مقام خپل کړی دی. نو موړ زیاته کړه چې دغه سیالی د تیر اونۍ راپدی خو پیل شوی چې له کابل ولایت څخه پکښ شپږ ټیمونو برخه اخیستي و. د شاغلی پپلزی په خبره د دوه سیالۍ شپږ ګډون کوونکي ټیمونه به د افغانستان د والیبال د سرتاسری لیگ څلورمې دورې ته معرفي سي.
تاسې زموږ شخص آزادي رادیو اوري. خبری ساعت د آزادي رادیو خبری ساعت هر له دوشنبه تر چهارشنبه پورې له څلورو تر پنځو او له پنځو تر شپږو وړاندې کیږي. د دې خبری ساعت په دوام کې اوري. د طالبانو یو قومندان وایي چې د دې ډلې مشان د ایسایل لوري ټاکل کیږي. د پاکستان لوی رئیس وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. او یو شمیر خلکو نن په کابل کې د بیروزګاری خلاف مظاهره وکړه.
ولاړې مترڅنګ یو ورونه موږ تاسو پرننګ یو.
دا هم په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې د شزو د وی غونډې حال دی چې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي azadiradio.org یا azadiradio.com. د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د پاکستان د پوز د رسیزوی د دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړه تله رښتینی هڅې کړي. خو د دې په وینا ځینې امن دښمن قوتونه د پاکستان هڅو ته په زیان رسولو اخته دي. د پاکستان لوی رسیز امداراس وویل چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د نړۍ هیڅ قدرت له منځه نه شي وړلی. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د نړۍ هیڅ قوت نشي کولای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا اړیکې له منځه یوسي. نوموړی همداراز وایي پاکستان په پرله پسې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره رښتینې او مخلصانه هڅې کوي، خو ځینې امن دښمنه قوتونه زموږ هڅو ته زیان رسوي او په خبره یې چې دا ډول قوتونه به هیڅکله خپلو شومو هدفونو ته ونه رسیږي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د دوشنبه په شپه ناوخته د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د پوست په عمومي قرارګاه کې د پاکستان دفاع د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. پاکستان هر کال د سپتمبر شپږمه په 1950 میلادي کال کې له هندوستان سره تر 1900 ورځنۍ جګړې وروسته د خپلې دفاع د ورځې په توګه نمانځي. جنرال راحیل شریف دغې غونډې ته په وینا کې چې د پاکستان جګپوړي دولتي او پوځي چارواکي پکې ناست ول، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه وښوده. وی ویل
افغانستان کے ساتھ ہمارا تاریخی اور خون کا رشتہ ہے.
موږ له افغانستان سره تاریخي او بیوینې اړیکې لرو او دا اړیکې هیڅ قوت نشي ماتولی. موږ په افغانستان کې د سولې لپاره په پرله پسې توګه د زړه له تله مخلصانه هڅې کړي، خو ځینې امن دښمنه قوتونه پر دې بوخت دي چې زموږ هلو ځلو او هڅو ته زیان ورسوي، خو انشاءالله هغوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. راحیل شریف د پاکستان او چین ترمنځ د جوړیدونکو اقتصادي دهلیز پر ارزښت هم وغږېد او وی ویل چې دا پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره ده او حکومت او پوځ باید د بشپړېدو لپاره هر ډول امکانات برابر کړي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز د تیر 2014 میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خوندي د وسلوالو طالبانو د بریت یادونه هم وکړه چې د ماشومانو په ګډون پکې نږدې 150 کسان وژل شوي ول. جنرال شریف دا یو وحشتناکه پیښه وبلله او ویې ویل چې د دغې پیښې ډېرې عاملینو ته یې د خپلې کړنې سزا ورکړې ده. راحیل شریف په قبایلي سیمو کې د ضربه اضب په نامه د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو او ملاتړو تر ځپلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. راحیل شریف په داسې وخت کې د ترورستانو د تمویلونکو او د هغوی د ملاتړو د ځپلو خبره کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر میلادي کال د جون رئیس په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې د چارواکو په خبره دا مهال وروستي پړاو ته ننوتی دي.
د پاکستان د لوی درستیز د څرګندونو په اړه ستاسو نظرونو ته هم سترګې په لار یو. د افغان بیسیم د 1314 شمېرې له لارې خپل نظرونه راواستوي. یو شمېر اورېدونکو نظرونه څرګند کړي چې په همدې خپرونه کې لږ وروسته وړاندې کوو. د افغانستان دفاع وزارت له افغاني طالبانو غواړي چې ځان د دوی په خبره د سیمه ییزو استخباراتي کړیو له اسارت وباسي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا څرګندونې له دې وروسته کېږي چې په وروستیو کې ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان مولا منصور دادولات ته منسوبه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او آیس آی سره مخالفت څرګندوي. د دې ویډیو کارولای لا تر اوسه د خپلواکو سرچینو له لوري نه دی تایید او ثابت شوی. د چارو کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا سره اوس د پاکستان استخباراتي شبکې د افغانستان د ملي ګټو په وړاندې له طالبانو څخه زیاتې غوښتنې مطرح کړې. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د زیاتېدو په دوام اوس د دغې ډلې یو مشهور قومندان د یوې ویډیو له لارې چې ده ته منسوب سوی ده ویلي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI له غوښتنو سره چې د افغانستان ملي ګټې ګواښي مخالفت څرګند کړی دی. د دفاع وزارت هم د دغې ویډیو د خپرېدو په غبرګون له هغو طالبانو څخه چې د افغانستان ملي ګټو ته ترجیح ورکوي غواړي سوله جګړې لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای سي. د دفاع وزارت یوه ویاند جنرال دولت وزیري د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کسی که میخواین نیت در افغانستان
شغلی وزیری وای هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ سي نو د حل لار داده چې رادیسی او په افغانستان کې د ژوند وکړي او خپل حکومت سره دی یو ځای سي. د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل ونه کړي. ټول پوهیږي چې د مخالفینو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی او دوی د همدغه استخباراتو لخوا استعمالیږي. په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان ملا منصور دادلاته منسوبه یو ویډیو خپره شوه. په دغه ویډیو کې د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره خپل مخالفت څرګندوي. مولا منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې کرواله یې له د امنیتي ادارو لخوا رسما نه دی تایید سوی، ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له ده ځینې غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او یوازې د پاکستان ګټې تضمینولې.
زه د پاکستان استخباراتي ادارې وغوښتلم او راته یې وویل چې موږ ستا څخه څو غوښتنې لرو. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې. په هغوی کې یوه دا وه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې، او داسې نور ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې، او د ډېرو سهولیاتو وړاندیز یې هم راته وکړ. و ټولو طالبانو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده د مسلمانانو سره له جنګ ورته په کور کې ناسته ډېره بهتره ده.
منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې ظاهران په یوه شنه او جنګي ساحه کې ډکه سوې، له خپلو پلویانو غواړي چې د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور مشري ونه مني او پر دوی د حملې په صورت کې له ځانه دفاع وکړي. دغه طالب قماندان د خپلې وینا په دوام ویلي چې د اوس د افغانستان په زابل ولایت کې میشت سوی او خپلو کسانو ته هم ویلي چې ورسره یو ځای سي. په خپله طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې افغان کارپو احمد سعیدی وایي د پاکستان استخبارات تل په افغانستان کې د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي او طالبان هم مجبور دي چې د هغوی په لارښوونه عمل وکړي. دی وایي د اختر محمد منصور په ګډون هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي مجبور دي څو د پاکستان د ISI لارښوونې او غوښتنې ومني. د ISI غوښتنې هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. داسې راپورونه سته چې ملا منصور دادالله او ورسره کسان یې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا په زابل کې محاصره سوي او له هغه یې غوښتي څو تسلیم سي. کارپوهان او خلک وایي دا د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتو د مداخلې یوه ښکاره بېلګه ده او اوس نو باید د پاکستان د مداخلو د درولو لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته عملي ګامونه واخیستل سي.
افغان طالبانو د بلخ ولایت په زاری ولسوالۍ کې د 13 هزارګانو وژنه وغندله او دا وژنې په افغانستان کې د خپلې سیالي ډلې داعش یا اسلامي دولت له لوري وبللې. د شنبې په ورځ وسلوالو کسانو د بلخ په نسبتا آرام ولایت کې 13 هزارګان له موټرو کښته کړل او ویې وژل. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د چارو کتونکي وایي چې د عراق او سوریې د اسلامي دولت یا داعش غړي په افغانستان کې د ځای موندلو یا نفوذ لپاره په دې خاطر لستونزو سره مخامخ دي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په شان د فرقوي او مذهبي اختلاف شرایط برابر نه دي. په عراق او سوریې کې داعش له مذهبي اختلافاتو په استفادې پراخې سیمې لاندې کړي دي. طالبانو د بلخ ولایت د زاری ولسوالۍ د شنبې د ورځې د حملې په اړه ویلي دا کار د دې لپاره شوی چې د یو بل د نه زغملو او تعصب تخم وکرل شي. طالبانو په خپله ویبپاڼه کې په خپره کړې اعلامیه کې همداراز ویلي موږ دا پیشه په کلکه غندو او له ملت غواړو چې د دښمن د دسیسو په وړاندې هوښیار واوسي. طالبان په خپله د تیرو 14 کلونو د ناکراریو په لړ کې د عامو خلکو، مرستندویانو او د خیریه مؤسسو د کارکوونکو پر وژلو بیا بیا تورن شوي دي. اسلامي دولت یا داعش له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې سیمې ونیسي، خو د طالبانو له مقاومت سره مخامخ کیږي. په وروستیو کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې خونړۍ نښتې وشوې. د دوی د نښتو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. پرون د ختیځو ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو له حکومت وغوښتل چې له سخت دریځو ډلو دوی خلاص کړي او که امنیت نشي راوستلی دوی به په خپله لاس په کار شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو له ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د احمدشاه مسعود بنسټ رئیس له حکومت غواړي چې په هیواد کې د زنجیري وژنو عاملان معلوم کړي. دا خبره احمد ولی مسعود نن په کابل کې د احمدشاه مسعود د 14 تلین او د شهیدونې د لمانځلو لپاره د تیاریو لپاره په جوړه شوې ناسته کې وکړه. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم د افغانستان د وزیرانو شورا د چهارشنبې ورځ د شهید دوانۍ د نمانځلو په نامه عمومي رخصتي اعلان کړې، د احمدشاه مسعود بنسټ پر حکومت انتقاد کوي چې د زنځیرۍ وژلو د عاملینو په معلومولو کې پاتې راغلی دی. د دې بنسټ رئیس احمد ولی مسعود د دوشنبې په ورځ د دې اونۍ د نمانځلو لپاره د تیاریو د نیولو په ناسته کې وویل چې د زنځیرۍ وژنو عاملین د هېواد اصلي دښمنان دي او حکومت دې دغه وژونکي ونیسي.
امیدواریم از حکومت جدید همیشه که بتانه که یک کمیسیون را موظف بسازد.
لنوی حکومت می داهیله ده چی که وکڑای سی یو کمیسیون وگماری و دا کمیسیون ده ندیوالو پمرسته دا دوسیه و پلتی و همدارنگ ده روانو زنزیری و جنو مخهم منیسی.
د سباندی یوی نیمی لسیز په موده که د هیواد گن شمیر پیژندل شوی کسان په ناسرګندو او مختلفو ډولونو وژل شوی چې احمد شاه مسعود هم پکې شامل ده. پخوانی حکومت احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړی او هر کال د سپتمبر نهمه د شهید دوانی په نوم نمازل کیږي. په دې میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی هم وژل شوی چې د شهید دوانی د نمانځلو پر مهال د ده د فعالیتونو یادونه هم کیږي. د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د دې اونۍ د نمانځلو په ورځو کې د نمانځونکو ځوانانو لخوا ځینې خلکو ته ستونزې پیښې شوي دي، خو د دې بنسټ رئیس تاکید کوي چې په دې ورځو کې د داسې حرکت ونه شي چې د خلکو د ځورېدو سبب شي.
جوانای عزیزی که بامی احساسات و بامی گرمی
گران ځوانان چې په تودو احساسات غوړي دوره سودا اونې ولمنځي ترې هیله ده چې د مسعود ټولې شیګنې په پام کې ونیسي، نه داسې چې خدای مکړه د خلکو د ځورېدو سبب سي.
آزادی رادیو هڅه وکړه د کورنیو چار وزارت مسؤلین وپوښتي چې د زنځیرې وژنو د عاملینو معلومولو او د شهید د ونې نمانځلو ته یې څومره تدابیر نیولي، خو له مسؤلینو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خلق تاکید کوي چې حکومت دې د زنځیري وژنو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
له بیکاری سره د مبارزې ټولنې غړي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له راتګ سره په هیواد کې بیکاری زیاته شوې ده. دوی چې نن په مظاهره کې سره راټول شوي وو له حکومت غوښتنه وکړه چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. مظاهره چانو چې اکثر ځوانان ول ویل چې بیکاری په هیواد کې ناامنی، بیعدالتی او فقر زیاتوي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
کله یوې خوا یو ځل بیا د بیکارۍ او ناامنۍ له امله ډېری ځوانان د هیواد څخه په تیښته کې دي، له بلې خوا د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپلو ژمنو او دندو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ځوانانو ته قانوني کاري فرصتونه رامنځته کړي. مظاهره کوونکي چې له ځانونو سره یې داسې لوحې چې بیکاري بې امني راولي، بیکاري د ځوانانو د تیښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیږدولې د دارالمان له ماڼۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاري یوه ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یو کال کېږي چې د ټولنیزو علومو له پوهنځي فارغ یم، خو بدبختانه د زیاتېدونکې بیکارۍ قرباني یم او کار نه لرم. بدبختانه د ملي وحدت حکومت چې شعارونه یې ډېر ورکول، د بیکارۍ کچې د کمولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤل احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي پوستونو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د ده په شان ډېر ځوانان نهیلي کړي دي.
دا فردی درد نه ده، دا جمعی درد ده. دمو اصلی خاص یا کار یا دی بیکاری بیمه ده. دو میلیون تا کار ورکړي، هغه هم په واسطه، په زبا، په ژبا، په قوم، په سم، په عقیده.
وروسته له دې چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونو په وتو پیل وکړ او ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کارموندنې پخوانۍ زمینې کمې شوي او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکارۍ ډېرېدونکې ستونزه مني، خو وایي چې په دوه نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستۍ کانفرنس او د کار د ملي کمیټې ایجاد دا امیدونه ډېروي چې افغانستان بعد د دې ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود.
دا وایي چې پلان مهال کې زموږ هڅه دا ده چې د کار قوې ته د اړتیا لرونکو هیوادونو له لارې دا ستونزه حل کړو. چې د ریکا په کانفرنس کې هم یادونه وشوه او ځینو هیوادونو ژمنه وکړه چې دوی به دا مرسته کوي. په اوږده مهال کې مو هڅه دا ده چې د اقتصادي زیربناو د پیاوړتیا سره پایداره کار ایجاد کړو، چې د دې لپاره موږ د کار ملي کمیټه جوړه کړې او حکومت هم تایید کړې ده. د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې 14 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 5 میلیونه یې کار نه کوي او 5 میلیونه نور یې د کار په لټه یا جریان کې دي، چې له جملې 2.5 میلیونه کار نه لري.
آزادي رادیو لوونه تر و
او ده هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري تاسو راستولې دي. البته ټوله نه سودانه درتل ولمه. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی دی وای داده طالبان خپل وای چې پاکستان ورته هدفونه ټاکل او امر یې ورته کو چې افغانان څنګه ووشنی او د دې پاکستان او افغانستان د اړیکو په باب د پاکستان د لوی درسي څرګندونی رد کړی دی. یو بل اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی لیکلی دی او بلې د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلي وایي که پاکستان غواړي چې افغانستان سره اړیکې ښې شي نو پاکستان باید د تروریستانو له مرستو لاس واخلي. او همداراز غلام سرور نبیخیل لیکلي دی وایي جنرال راحل شریف چې دا خبرې کوي باید اول خپلې تیرې خبرې ور په یاد کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خوست ولایت لسکونو نجونو او ښځو پرون د یوې غونډې له لارې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د غونډې ګډونوالو له ځوانانو وغوښتل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې شامل شي او له دې لارې د هیواد او خلکو په امن د امن په ساتنه کې برخه واخلي. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په خوست کې او شمیر نجونې او ښځې وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد او د خلکو له امنیت څخه ساتنه کوي او دوی ته یې د آرام ژوند، کار او زده کړو شرایط برابر کړي. نو له همدې کبله له دوی ملاتړ کوي او له ځوانانو هم غواړي چې د امنیتي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې وکړې چې له افغان ځواکونو څخه د ښځو او نجونو د ملاتړ له کبله جوړه شوې وه. څانګه تل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په اوله کې خپل یوه څلوریزه افغان امنیتي ځواکونو ته ډالۍ کړه او ورپسې د هیواد له ځوانانو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورشي او د خپلو نورو غرونو او همزورو سره په خوا کې د هیواد ساتنې په بهیر کې ونډه واخلي.
ولاړې مو تر څنګ یو، غرونه موږ ستاسو پر ننګ یو، په هره میوندي جګړه کې تللې په غورځنګ یو، رودلې موږ څانګې له افغانې مرشدې دي، موږ نه یو وینې دغه د اغیار په وینو رنګ یو. په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي، د خپل وطن څخه ساتنه وکړي او په دفاع کې برخه واخلي، ځکه چې د وطن ساتنه یو وجیبه ده، یو فریضه ده.
مدني فعال عابده سروري چې خاوند زوی او ورونه په امنیتي ځواکونو کې دنده اجرا کوي په خپلو خبرو کې افغان سرتیری په دې وستل چې خپلې خوښۍ، آرام او خوشحالۍ د ولس د نیکمرغۍ لپاره قربان کړي دي.
د مخ خپل ورونه ځای مې خاوند مې خپل په دغه ملي ځواکونو کې شته او دی، خو بیا د دې ژوند په خطر کې دی، د دې عید نشته، د دې آرامتیا نشته، د دې خوب نشته، د دې خوشحالتیا نشته. نه داسې دي چې دی په کورنۍ کې ودی او دی د خپل ودنه هیڅ خبر نه ودا ویلې چې د خپل د هیوانه، د خپل د خلکو نه، د خپل د وطن نه، د دفاع په خاطر دلته په مسنګرونو کې پرته دي.
مدني فعال نادبی عمری د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ښځو د قشر د ملاتړ د اعلانولو ترڅنګ د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
که صلح راشي زه خپل هم پرمختګ کړی شم، ځکه زه د چا نه کم یم. دومره خویندې هم داسې مغز لري، داسې عقل لري، داسې فکر لري، همداسې انسانان یو، د ټولنې نیمایي تشکیل یو.
د غونډې په وروستیو کې د ښځو د یوې مدني ټولنې مشرې کامل اکبري د ناستې اوبه مدایس پرېکړه لیک ګډونوالو ته واوراوه.
خوست ولایت کې د ښځو مدني ټولنې په خپلو ولسونو غږ کوي تر څو د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملای وروتړي، ځکه چې د خپل ملت، ولس او خاورې نه دفاع په لاره کې قرباني ورکوي. هغه اعمال په کلکه غندو چې زموږ په هیواد کې د جنګ او جګړو ته دوام ورکوي او بې ګناه افغانان وژني او د هغوی وژنې ته جواز ورکوي.
دی یادونه ورده د غونډې ته په ورته توګه په دې وروستیو کې دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او عامو خلکو هم په غونډو او ځانته ځانته برنامو کې له افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ ښودلی او امنیتي ځواکونه یې په دې ستایلي چې خلکو ته یې د کار او روزګار سولهییز چاپېریال برابر کړی دی.
د نجیب الله الوخیل راپور. د یاسر احمدزي په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انستیتیوت او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. احمدزي چې دا مهال په کابل کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکوونکی دی، د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لس په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا د سولې انستیتیوت هر کال په نړۍ کې د سولې مخکښ فعالان مشخصوي. اسد الله لودین له یاسر احمدی سره مرکه کړی او په سر کې دا پوښتنه کړې چې د کومو فعالیتونو لوخي د سولې د هڅو د لسو مخکښو کسانو په لیست کې راغلی.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقې ته، اروپا ته، خپله امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنګ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځای کې موږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپلې تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریکې سي او دغو تجربه نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسره راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لاره جوړتي.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي، څه فعالیتونه مکړي او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې وسیږي د سولې پاله دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خاصه په غیر رسمي شکل باندې په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم، اشتراک به مکو او غیر مستقیم الهام به مخېسته چورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې د کارونه چې بل اخر دا به دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان سی پات دی. زه وایم چې کدا سې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېری خې تر هشته مونږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره غو یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې سوګ نه پېژني. افغانستان
کې مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا د اوسي او که اوسنۍ شورا د هم لغو شي، ځوانان در مخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه
وړاندیز مې دادې؟ هو، ځوانانو ته د وند ورکړل شي او ډیره ونډه دی ورکړل شي، او بده دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپل کارونو باندې فوکس ونه کې وو وزي د کابل څخه افغانستان شمول شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې د 2014 کال جنگي دوی د سولې خبرو ته حاضر کی؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي زکه مخبل دی د اورګان سره کار مو که هغه وادي په بازي ځایو کې چې شوی دی لدی کسانو سره چې تاسو راسي لمن سره یو ځای شي په دې صف کې، اما هغه وادي ورته یا نه دی پوره شوی یا که پوره شویم دی په ډیر ستونزو پوره.
یا سر احمد زایو چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ملي پولیسو ته مرشوب لاوښتې ده. د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نن سهار رئیس د سرحدي پولیسو په پوستو د وسلوالو طالبانو له لوري بریدونه پیل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په هیواد کې رواني ناامنۍ او ستونزې له یوې لویې نړیوالې توطیې څخه سرچینه اخلي. ولسي جرګې نن خپل کار پیل کړ. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړه له تله رښتینی هڅې کوي. تاسو زموږ اخلاقزاده رادیو اورئ. د عیسی خان کیسه لا هم ژوند دی او په تیره د ټاک چپکو وینا چې د هیواد پر ملي شورا د وسلوال بریټ له شندول وروسته د اوسنۍ رادیو په ګډون څو رسنوي ته وکړه او ډیره مشهوره شوه. لا هم د خلکو له یاد نه وته.
یه دشمنای وطن باشین امتون خبردار، بردی ملی ماست همیشه او شور بیدار. دشمنای وطن نمیشه ایچ وقت کامیاب، بردی ملی میکنه دشمنا را برباد. ایسا خان یک اسکر قهرمان، انداخ جانم ده خطر و فازه تر خانستان. اکمان باشه مثل ایسا خان در کمین دشمن.
دازل افغان ربولو دی جی بیشو او ویس ای این جی د عیسا خان کارنامه یادوي. په خپل رپ سندره کې په وار وار تق چپکو تکراروي او افغانان یووالي ته رابولي. دا د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې مو د دې سندرې د یوې برخې اوریدو ته رابولم.
دشمنان نام خود درج کرده تاریخ افغانستان یه تق چپکو تق تق چپکو تق چپکو تق تق چپکو تق چپکو تق تق چپکو آبای دیازی تق چپکو تق تق چپکو تق چپکو تق تق چپکو تق چپکو تق تق چپکو آبای دیازی دست وایم زمک برانه وروریه استخان لغمانیه دلاور زوانیه تا خو زما وروریه دغه سندره چې دا ستا لپاره ده ټول افغانستان لپاره ده د وطن افغانستان دی د عزت د عرب خان دی اربچه قهرمان دی اربچه